خبرونه له احمد تکل نوورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پلهسار او د سلاو ولسوالۍ ل خپل مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هیواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیس یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواوو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسېدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب راځي بحث بل تاسو نه پیل کو، تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري. خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشډک شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته سولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي، او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعا مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترینو لاندې یو څو محدود تیرې ولې د ټول نظام لپاره دی. سل کسه به ول شي همدغه به لکه د شطرنج دانو په شکل باندې خط او پورته کېدلې، نورو افغانانو پکې ځان نه لیده. او دا حکومت او نظام ټول یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي، خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکهدارانو یا د ګوندي ټیکهدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویلي چې دوی د پښتنو نمایندګان ځان نه بولي. نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده، او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلی دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلی، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي، بیا به دوی نوی حکومت ته زمینه سازی کوي، او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي، او بالاخره به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم همدغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو، هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روغ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي، خو ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې، په نورو مسایلو کې. خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط، نوي ستونزې د هغې په درک کې، هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع سي له مشرانو، له علماو کرامو، له مخاورو سره، له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوسای چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټول مسایل ته جواب ګوري. طبي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه اداري او د سیستم روان سي، او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري، او بیا چې نور افغانان د تخنیکي کډرونو دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چې کومې ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري، نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کور مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمتا د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په زور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته، د رادیو اوریدونکو ته، او ستاسو همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسیون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سیده په افغانستان کې هغه دولت چې شل کاله دلته واکمن وو هغه اوس نشته. امریکا خپل پریس پکې کړي، نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې په هغه وخت کې تیرای وک موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوې بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي، دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، امد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي، طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي، هغه جنگي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړم، د ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواوې پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو، څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غونډې د حکومت وړاندې.
بله، اصولي صاحب،
کزما غاوري
او غاګ موس یو څه دغه اغنه کبیر ته پایل کوي چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري؟ از هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو، طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دي ته، او افغانستان جنگ ته لاړ. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په
په خوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو موږ او تاسو لیدلې شو د طالبانو په خوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې به طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامي دوی باید راځي
او ټول شموله نظام کې ورته اشاره وکړه چې دغه جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کېږي نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسيون هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي د هغوی هغه نمائندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي سينو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کډرونه وي هغه ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پر واخلي یا د قومي جوړښت لاره یا د حزبي جوړښت لاره په یو نو باندې دوی د سره تفاهم وکړي هو دوهم حالت هم شته لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپل ځخپلم په دې فکر وم زموږ خلک ورنه تقاضا لري هغه دا دی چې طالبان د خلکو سره نه غږیږي دا خلک د پریک دي څوک چې تللی دي هغه تللی دي طالبان د مخکې لاړ شي نوي ځوانانو ته دي ځای ورکړي هو موافق یم اما یو بده او هغه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی ګورئ پاکستان ته تللی دي ځینې مشران په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللی دي دوی د پاکستان سفارت سره اړیکه درلودلې او د ډورن په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته اوس پاکستان ته د ما او د احمد محمود نه چې د ډورن د کرخه منتقدین وو هغه ورته مشکې دی او مخکخ دی دوی کوشش کوي چې دا خلک داخلي سیاست ته ځینې سیاسيون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادی همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ کلمن وي نو دغه د مخنیوي لپاره خداده چې بحث وشي
مننه اصولي صاحب سلامات اوسئ اعظم صاحب تاسو د اصولي صاحب د خبري واورید او اشاره اوس چې یو شمیر سیاستوال یا د پخوانی دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي د محل په اسلام آباد کې دی او هلته له بیلابیل خواو سره لید کاته کوي داسې هم نه ښکاري چې دوی د لانډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي د دغه کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
کوي یو مسله ده چې عام افغانان د ستراتیژي دا نه کړی چې اوس پاکستان
په دې کې پاتې شي اذن تلیفونی اړیکه مختنه ده کله مو ځای بدل کې یو ډول غږ راځي ځکه غږ د تاسو تلیفون سره اوس مو غږ صحیح شو مهرباني
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی غدا ده چې د پاکستان ته چې اوس کوم ډله تللې ده او الته د پاکستان په سفارت کې دی د پاکستاني مقامات سره له نږدې نه په تماس او اړیکو کې دی دا اکثریت هغه خلک دي چې 13 کال کې حتی شپږ ویشت کاله چې طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې د پنجابي په نامه باندې وژل راټل به زندانونو ته به استول خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي تر ټولو زیات سیاسي پارتنران تر ټولو زیات هغه لګلید کې چې وسره موافق دي اندغه خلک دي نو دا یو خ چپه او خ ته حول ل چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریفین افغانان ول چې هغه هر چا سره په ټکر کې راغلي دي نو ول چې روسان راغلي روسانو سره په ټکر کې سول بیا چې امریکایان راغلي امریکایانو سره په ټکر کې سول خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاو او له هر چا سره سازش کو او مغه شې د پاکستان سره خبرې کول نه دی پاکستان سره خپل باندې هم دی نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي خو زه وایم اوس ډیر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دی هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی، او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکوي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو او امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، په جای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکړو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزرې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و. دوی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته، او پاتې ډلی هم نور ناهیله شوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بله لانجه او سرخوګۍ ممکن چې طالبانو ته جوړ کړي او جوړ کړي هم د ظاهره هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خنډ دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نشته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي، چې یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دوی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و، او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته بیاستول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان، او
دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونه طالبانو ته ورپلی خودل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وای او سادات ټول امکانات درلودل. دی خو کوم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې. دی او سادات والید د پخوخه باندې ټاکل شوی، د هلته امنیتي مسؤلین د پخوخه باندې ټاکل شوی دي. د رائے پرته خو له اردو قومندانان ناممکنه ول چې وټاکل شي. دوی وسلې درلودلې، دوی پیسې درلودلې، دوی امکانات درلودل. یو شی چې دوی نه درلود هغه روحیه والا. دوی اوس ډیر پړسیدلې دي، جګړه هغه څوک نشي کولای چې یو څه پکې له لاسه ورکړي. نو طبیعي ده چې دوی یو څه له لاسه ورکول، ځکه مورال نه و. نو دوی باید خپل پړی او د خپل فرار لپاره پړه په اشرف غني باندې اچي. اشرف غني طبیعي خبره د خپل تقصیر به درلود، اما د هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستۍ ټولې ګمارنه د امرالله صالح له خوا شوې، لیکن کابل دوه ساعته هم مقاومت ونه شوه. طالبان راغلي نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سقوط و. نو دوی زه فکر کوم اوس په پنشیر کې هم دوی یو سیاسي ټیکټ کاری دي. مشران په دې خانی کړي دي چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ، موږ به د جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادوال باید متوجه، پنشیر هغه پخوانی پنشیر نه ده، پنشیر په خوا له ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصله لار درلودل د تخار او د بدخشان له طریقه اوس مطلق محاصره ده. پنشیر په خوا له روسانو سره مشرانو نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، د هغوی په مرسته مرکزي آسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې وو، له اروپا خصوصا فرانسه په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده، پنشیر څلور خواته محاصره ده، کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي، ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزي آسیا د روسانو په خوښه دې ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب،
دې موجود کړی دي چې هغه په شاټه پي، خو زه فکر کوم دا ټولې هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي، پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي.
کور مودان اصولي صاحب، د بحث د پای شیبو ته ورورو نږدې شوي، راځئ چې ستاسو وروستۍ خبرې هم واورو. تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوږی یا خنډ رامنځته کړي؟
کورې ما اول وویلې چې کومګه مخکیزو طالبان په دې فکر باندې مخکیزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي، او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د قلاب څخه، د دوشنبې څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول یو پاتې کېږي. هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید د هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونشي، د سولې له لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون ها او لس ها او میلیون ډالر لري یو ځای کیږي، او طالبانو سرغوبې جوړولای شي.
بلې، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. د نن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې، طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده، او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغه سی بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سره راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولید د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
بله، او ډیر لاند ولس ته ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي؟ ولس سره ممکن څه اندېښنې وي که په لاندو کې دوی ته خپل سپارښتنې ووایي، چون تاسو دا
زه د طالب مشرانو سره په تماس کې یم، د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا ورته وایي، موږ ته هم همدا ویل کېږي چې راتلونکي انتقالي دوره به وي. په انتقالي دوره کې حتی پارلمان وجود لري، د پارلمان تر څنګ همدغه پارلمان تر څنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزی صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي، تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي، نظام چلونه پیل شي، امن راشي. نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي، په افغانستان کې به ډېر زر د افغان ولس د خارج د تیښتو منډو څخه راوګرځي، او مطمئن یم آرام دي سي ولس،
ما خپل فیسبوکی لیکنو کې دوی ته ویلي دي او خپل ملګرو دوستانو سره چې څوک ما سره پاړي کې کړي چې آرامش اختیار کړي هیڅ بنه کېږي ان شاء الله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په پاته خپرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدي سره اوسئ چې سټوډیو ته راغلی او له ده سره ملتیا وکړي.